د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د آصف حبیبي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې افغان عسکر د مارجې تر نیولو وروسته د هلمند د سنګین ولسوالۍ لور ته روان شوي. د سولې په اړه مو له دې خبرو چې د طالبانو یوه ډله چمتو شوې چې برخه پکې واخلي. خو لومړی خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپېته تنه د دولت ضد وسلوال وژل شوي. د کابل لپاره د هند سفیر ویلي په هرات کې د هند کنسلګرۍ ته نږدې په چاودېدونکو موادو ډک موټر تر کشف وروسته یو کس نیول شوی. او ایران نن په خپل هیواد کې د سعودي عربستان پر خلاف مظاهره وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان نشن کړی چې غوښتل یې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. د 215 میوند کلي اردو عمومي قمندان تورن جنرال محمد موین فقیر وایي وسلوال غوښتل د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي، خو افغان قواوې دغه پلان نشن کړ.
شپږ بجې ښودلې وې چې موږ به ولاړ شو، هر چا ته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي، او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي، او ته ولایت کې، او ته دې ځایو کې غار زوګانو خاورو سره خاورې شوې.
ښاغلي فکر وویل تر مرجې وروسته به په سنګین ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپېته تنه د دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې دغه پوځي عملیات په کاپیسا، پکتیکا، روزګان، کندوز او هلمند کې شوي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شپېتو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ د شپاړسو نورو د ټپي کېدو او څلورو نورو د نیول کېدو خبر ورکول شوی. د کابل لپاره د هند سفیر امر سینا ویلي چې په هرات کې د هند کنسلګرۍ ته نږدې په چاودېدونکو موادو ډک موټر تر کشف وروسته یو کس هم نیول شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه موټر کنسلګرۍ ته نږدې په داسې حال کې کشف شو چې ټایر یې پنچر شوی و، خو دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي عملان به پر کنسلګرۍ د برید پلان یې درلود. ویل سوي چې په موټر کې ناست مشکوک کسان د ټایر د بدلولو لپاره له موټره وتلي او شایي تښتېدلي وي. سرچینې وایي یو کس نیول شوی او څېړنې ورڅخه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په شپه ناوخته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کنسلګرۍ حمله وکړه او جګړې څو ساعته دوام وکړ. چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلواله نښته کې له دواړو لورو 15 وسلوال وژل شوي. دغه نښته نن سهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې پیل شوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاني ازادي راډیو ته وویل چې شایي د مړو شمېر زیات شي.
لس داعش وسلوال وژل شوي دي او همداراز 15 وسلوال طالبان هم په دې نښته کې وژل شوي دي. دوی اوس هم په ځینو سیمو کې سره نښتې لري، ممکن د دوی په تلفاتو کې نور هم زیاتوالی راشي.
وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې پولیس وایي په دغه ښار کې د خوشحالۍ له هوایي ډزو سره په ارتباط لږ تر لږه 15 کسان نیولي. ویل سوي چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر بریا وروسته دغو کسانو د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې لاس درلود. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي نن جمعه وویل چې پولیسو د دغو کسانو وسلې ضبط کړې. د دغو کسانو تر نیولو مخکې د چهارشنبې په ورځ په هوایي ډزو یو زلمی وژل شوی و او څو تنه نور ټپیان شوي وه. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. دغه مسابقه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
دغه شل اوریزه لوبې لپاره افغان کرکټ لوبډله پوره چمتووالی لري تر څو په دغه سیالۍ کې هم بریا ترلاسه کړي.
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 15 مسابقو 13 لړۍ وګټله. د عراق ګډي کومندانی چارواکو پرون وویل چې د اسلامي دولت ډلې داعش ویان ابو محمد الودنانی د عراق په لویدیز ولایت انبار کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. دغه کومندانی وایي الودنانی چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابوبکر البغدادي ممکنه ځایناستې ګڼل کېږي. څو ورځې مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موسل ته انتقال شي، په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاته وینه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ادا کوي چې د تیرې اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه ښارګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنګیالي وژلي دي. په زرګونو ایرانیانو نن په خپل هیواد کې د سعودي عربستان پر خلاف مظاهره وکړې. دوی د ریاض لخوا د وتلي شیعه روحاني نیمر ادامول وغندل او دې مسلې د دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ اړیکې هم خرابې کړې دي. په زرګونو مظاهره چانو د جمعې تر لمانځه وروسته په تهران کې لاریون وکړ او مرګ پر آلسعود شعارونه یې ورکول. د دوی هدف د سعودي عربستان شاهي کورنۍ وه. دوی د نورو مظاهرو په څیر په عیني حال کې مرګ په امریکا او مرګ پر اسرائیلو هم شعارونه ورکول. اروپایي ټولنې د سوریې د حکومت د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې معاصره شوي شارګوټي مزایا ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړې. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکول سوي چې په دې شارګوټي کې انسانان د لوږې د لاسه مري. اروپایي ټولنې په هغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې په سوریه کې پر ملکیانو د هر ډول حملې د بندېدو غوښتنه کړې. ټاکل سوې روانه میاشت د سوریې په اړه د سولې خبرې وسي. سره صلیب هم نن ویلي چې په دمشق کې مرستندویه سازمانونو ته اجازه ورکول سوې څو مزایا شارګوټي ته بشري مرستې ورسوي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د 215 قولي اردو مشر وای مارجه ونیول شو او ځواکونه مو سنگین ته سوق کړل.
دشمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډېر زر به دا آواز تاسو واورئ.
په دې خبري مجله کې مولدي هم خبرو چې په هرات کې د هند کنسولګری ته نږدې له چاودېدونکو موادو بار موټر نیول شوی. راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې له افغان طالبانو سره د سولې لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د ملکي استازو په پلاوي کې یو هم احمد سعیدی دی. دی وایي
مولا احمد رسول هغه څوک چې په بعض شرایطو کې د افغانستان سره مذاکرې مستغدل چې طالبانو جوړیږي.
د طالبانو د بلې ډلې د ملا اختر محمد منصور د ویان څرګندونی هم د سولې د خبرو په اړه پرې خبرونه کې اوریدلی شي. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له زیاتېدو خبرو. افغان ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالي شاوخوا ته رسېدلي او غواړي چې دا ولسوالي له طالبانو بیرته ونیسي. دغو ځواکونو په وروستیو کې د مارجه ولسوالي له طالبانو ونیوله. پوځي چارواکي وایي چې له دوی سره مشکوک ترورستان او د مخدر موادو کاروباریان په جګړې کې ښکېل دي. له هلمند زموږ خبریال الیاس دایی راپور لري.
سره له دې چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد مین فکر وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد مین فکر چې د بوس په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې ګڼو وسلوالو ته د مرګ جوبلې داړولو ادعا وکړه. د کل اردو مشر ویل وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاه ته ننوځي او په یو شمېر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شي، خو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شنډ کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلور شپېته ورځې مخکې دشمن لرل او راغله په خانشین کې د دوی رهبري کېناسته او تاسو ټولو دا سانه ولې ده او دغه ماخام شپږ بجې خودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولې ده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې د یو نوک قدر ته ځای وننې و بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړ هغه ارمان یې ویوړو هغه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کول اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د وستر پلان د شنډولو خبر ورکوي چې اوس موساکله او نوزاد ولسوالي د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجع سنگین ندالی او نارسراج ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فکر وویل دمګړې اولیتونه هغه سیمو ته ورکړي دي چې د وسلوالو هډې او پټن ځایونه دي. هغه وویل تر مرجع وروسته به ډیر ژر په سنگین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی هر ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه اوسیږي. تاسو د مرجع عملیات ول دی چې د مرجع عملیات په ډیره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زه بیرته په ترلاسه پورې روړم، نه تنها د مرجع نقاط دښمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډیر زر به دا آواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد مین فکر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسېدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چرنیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیا لري، کافي سرتیرو ته اړتیا سته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشي توکو قاچاقبر او وسلوال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد جنگ ته آماده ګلري.
په هلمند کې افغان ځواکونه وایي د مارجې ولسوالۍ د شاوخوا سیمو تصفیه روانه ده او ځواکونه به یې اوس سنګین تصفیه کړي. امنیتي پیښو ته دوام ورکوو. په هرات کې د هندوستان له کنسولګرۍ سره نږدې له چاودیدونکو موادو ډک موټر نیول شوی دی. امنیتي ځواکونه دا وایي چې په سیمه کې یو مشکوک تن هم نیولی دی. روانه اونۍ د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د هندوستان پر کنسولګرۍ وسلوال حمله شوې وه او هندوستان ویلي دی چې دا حملې د پاکستان میشتې ډلې جیش محمد لخوا شوي دي. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
کابل ته د هندوستان سفیر ویلي چې په هرات ولایت کې د هندوستان کنسولګری ته نږدې له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر نیول سوی دی. دا خبرې امر سنها د هندوستان ان ډي ټي وي ته کړې دي. د سرچینو په وینا موټر وپلټل سو او د امنیتي چارواکو لخوا هغه وخت ونیول سو چې له کنسولګری سره نږدې پریښودل سوی وو. د راپور له مخې د موټر ټایر هم پنکچر و. د هندوستان ان ډي ټي وي د راپور له مخې په موټر کې سپاره اصلي مشکوک کسان د بل ټایر راوړلو په مقصد کښته سوي او وروسته تښتېدلي دي. د سرچینو په وینا یو کس د پلټنو لپاره نیول سوی دی. روانه اونۍ د افغانستان په شمال ښار منظار شریف کې د هندوستان پر کنسولګری د وسلوالو لخوا حمله وسوه او امنیتي ځواکونو له دغو حمله کوونکو سره څو ساعته جګړه وکړه چې غوښتل یې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي. د ان ډي ټي وي د راپور له مخې د مزار شریف حمله د هندوستان په پنجاب کې د پټانکوټ هوایي ډګر له حملې سره تړاو لري. د پټانکوټ په حمله کې اووه نظامي کارکوونکي ووژل سول. هندوستان ویلي پاکستان میشته تروریستي ډله جیش محمد په دغو حملو کې لاس لري. څېړونکي وایي د پټانکوټ او مزار شریف حملې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د هغو اړیکو خړولو په مقصد ترسره سوي چې په دې وروستیو کې له ډېرې مودې وروسته د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ د شکېدو خواته روانې وي. د ان ډي ټي وي د راپور له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې دا به تر وخت مخکې وي که وویل سي چې دا چاودېدونکي مواد د هندوستان پر کنسولګرۍ د حملې لپاره ځای پر ځای سوي وو، ځکه چې دا مواد د چاودېدو لپاره تیار نه وو ایښودل سوي. هندوستان له پاکستانه غوښتنه کړې چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې راتلونکې اونۍ خبرې پیلېږي نو په چټکۍ سره دې د هغو کسانو پر وړاندې اقدامات وکړي چې د هندوستان د پټانکوټ په حمله کې لاس درلود. تېره میاشت د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي کابل او اسلام آباد دواړو ته سفر وکړ. د په کابل کې د هندوستان په مالي مرسته جوړ شوې د پارلمان د ودانۍ افتتاح وکړه او وروسته اسلام آباد ته ولاړ چې دا په تر لسو کلونو زیاته موده کې د کوم هندي صدر اعظم پاکستان ته لومړی سفر و.
هند له پاکستان غوښتي دي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې د پټانکوټ د برید کوونکو پر ضد لاس په کار شي. په یوې خبرتیا پسې مو د اسلام آباد په غونډه کې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون له جزئیاتو خبرو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ویل کیږي چې د طالبانو یو ډله چې مشي مولا محمد رسول کوي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو د بلې ډلې مولا اختر محمد منصور ویان صبیح الله مجاهد بیا رویټرز سره څنګه ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو صبیح الله مجاهد په دې مذاکرو کې د ګډون امکان نه دی رد کړی. بل لور ته د مولا اختر محمد منصور پاړه د مولا رسول استاذ له هم دا خبره کوي چې هغه ژوندی نه دی. د دې ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل
بالکل سل په سل کې موږ دا معلومات لرو. مستر د هتا د ایران د استخباراتو د خواته دا ویل شوي دي چې دا سړی مړ دی اوس غواړي لکه درې کاله چې ملاسه په مرګ موږ وغولولو، اوس د منصور په مرګ بیا موږ درې کاله بیا غولیو لوبیمو.
رویټرز اژانس د طالبانو د یو قمندان په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی شی د افغانستان له استازو سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو د طالبانو یو بل قمندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې دا سخته ده چې سراج الدین حقانی په دې خبرو کې ګډون وکړي ځکه چې هغه ویریشي. خو همدا قمندان وایي چې ممکن سراج الدین حقانی خپل استازی د اسلام آباد غونډې ته واستوي. تکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه غونډه وکړي. که څه هم افغان چارواکي د اسلام آباد په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون خبر تر اوسه نه دی تایید کړی، خو د غونډې په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره د لیدنې کتنې امکان رد کړی نه دی. د افغانستان حکومت وایي چې د اسلام آباد د غونډې هدف د سولې د خبرو لپاره د یو پلان جوړول دي. د ولسمشر غنی د مرستیال بیان خبره رویټرز اژانس سره اخیستی ده چې وایي د اسلام آباد په غونډه کې به دا معلومه شي چې د شکیلو خواوو هڅې تر کومه بریده رښتونې دي او څومره حقیقي دي. افغان حکومت د اسلام آباد غونډې ته له کومې مشخصې اجنډا سره روان دی. د اسلام آباد په خبرو کې د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون کوي چې په دوی کې یو هم د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی دی. له ده څخه مې د اسلام آباد د غونډې لپاره د افغانستان د حکومت د اجنډا پوښتنه وکړه.
اصلاً په اسلام آباد کې نوې هفته کې دوه دلیل، یو دا چې محترم حکمت کرزی مهم سیاسي دی، دی حکومتي مذاکره لري، بیا نو نه نفر چې زه پکې یم محترم جاوید کوستانی دی، عباس نویان دی او شیر محمد کریمی دی، ناطقي دی، قطبالدین هلال دی، مونږ هم روان یو په نوې هفته کې د جامعه مدني او د خلکو په نمایندګي مونږ هم ورته مذاکره لرو. په دې وخت کې هغه معلومات چې لرم محمد رسول حاضر شوی چې په بعض شرایط کې د افغانستان سره مذاکره مو که هغه ډلې چې طالبان جوده کړي تر اوسه تر هغه وخته پورې چې منصور سرنوشت معلوم نه شي، یعنې مړ او ژوندی معلوم نه شي چې هغه ډلې تر اوسه معلوم نه دی.
راپورونه وایي چې ځینې طالبان شاید په دې خبرو کې برخه وانخلي، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د ملا منصور برخلیک معلوم نه دی، نو که دغه مخالفتونه وي کابل به څه کوي؟
اصلا زموږ نظر حکومت څه خو زموږ دغه مذاکرات چې فراګیر نه وي، یعنې ټول متخاصم ځای ټول متخاصم ځای علاقه د حقانی طالبان حزب اسلامي او نور ځای ته پدې چې اشتراک ونه کړي د محمد رسول ګروپ یا د بل چا د ګروپ نتیجه جنګ د ختمولو لپاره نتیجه نه ورکوي. بهتر دا ده چې دغه مذاکرات همه جانبي وي، فراګیر وي، ټول ډلې پکې شامل وي، نه یو ډلې.
د افغانستان جمهور رئیس مخکې د آسیا زړه په کانفرانس کې دا خبره کړې وه که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي نو له پاکستانه به وغواړي د امریکا او د چین د فشار تر لاندې سي دغه طالبان وځپي. آیا تاسو فکر کوئ که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه وانخلي پاکستان به لاس په کار شي؟
زما باور دا ده چې مخکې ما دا خبره کړې چې پاکستان د بین المللي فشار پاکستان ته دې وختو کې وارد دي. پاکستان په خپل سیاستو باندې د نوکي تغییر ورکړی، اما په ستراتیژي باندې تر اوسه تغییر نه دی ورکړی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په مقابل کې پاکستانیان په خپل ستراتیژي یعنی عمد ستراتیژي تغییر وارد نه کړي، دغه مذاکرات نه شي نتیجه نهایي، یعنی افغانان د صلحې خواهند.
فکر نه کوئ چې په دې خبرو کې به د چین او امریکا استازي هم پر پاکستان یو ډول فشار راولي، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې ستراتیژي نه ده بدله کړې او پاکستان مجبور شي چې خپله ستراتیژي بدله کړي؟
اصلا د چین او د امریکا خبرې بل ځای چې زه تاسو ته کوم، هغه خبر دا ده چې دغه دواړه مملکتونه به په دغه مذاکراتو کې ضمانت وکړي چې څوک تخلف نه کړي، یعنې پاکستان به تخلف نه کړي، افغانستان، یعنې دا مملکتونه به ضمانت وکړي. اما زه تر اوسه چې ګورو ما دوه درې کاله چې د پاکستانیانو سره مذاکره کړې، تر اوسه د پاکستانیانو استراتیجی یعنی د سیاستی فیصلی دی، موسومی دی، تاکتیکی دی. مونږ استراتیجی ته په سیاست باندې ضرورت لرو، یعنی تقریبا ژمی دی پاکستان مذاکره کوي، بیا نه بل مذاکره کوي تر بهاره پورې، تر پسرلی پورې، بیا نه په پسرلی ګوري چې د افغانستان دولت مضبوطه و، قوي و، په پشتوانه جهانی درلودل، خلکه مذاکره چې نه شو بیا نه هغه په خلی جنګ.
نو سیدی صاحب د حل لاره څه ده؟ یعنی افغانستان باید څه ډول پیشنهاد په دې چار جانبه غونډه کې وکړي چې نړیوال هم دې ته قانع کړي او پاکستان هم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي؟
دا خبره نه ما تکراری نه شي تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت وعده کړي د جنگ او د صلح لپاره یو اجماع ملي ایجاد نه کړي، پروسه یو تفاهم یا اجماع منطقي ایجاد کړي تر فشار د پاکستان فشار لپاره، یعنی یو اجماع فرامنطقي تر هغه وخت پورې چې دغه اجماع افغاني، اجماع منطقوي، اجماع فرا منطقوي ایجاد نه شي، په داسې دوه درې ورځو کې مذاکره کول بیا چا سره کېناستل دا ټول مشکل دغه فرض کوم موږ د مولا محمد رسول سره جوړ شو، فرضاً د اختر محمد منصور سره جوړ وو، حزب اسلامي به څه کوو، داعش به څه کوو، ګروه حقانی به څه کوو، لشکر طیبه به څه کوو، صفای صحابه به څه کوو، حرکت المجاهدین به څه کوو، نور در وکتلي، دا یو عمومي مشکل ده. تر هغه وخت پورې چې اجماع ایجاد نه شي زه پکې باورمن نه یم چې موږ پکې داسې مؤثر ګام به واخلو چې د افغانستان خلکو آرام.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د هلمند مدني ټولنه وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد سره وړاندې په دې اړه مرکه اورېدلې شي. خو سپره شو د افغانستان د ښځینه زندانیانو ستونزه په کابل کې. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
د افغانستان ستره محکمه وایي د دې لپاره چې آیا د کابل په ښځینه زندان کې په قضایي برخه کې د عدالت اصل ته پام شوی یا خیر هر اړخیزه څېړنه ترسره کیږي. د افغانستان د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې هدف یو پلاوی ټاکل شوی او د شنبې په ورځ به په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی حلیم وویل د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو دوسیې په جدي توګه وڅېړل سي. هغه وایي ولسمشر هدایت کړی انشاءالله که د شنبې په ورځ د ولسمشر حکم موږ ته راورسېد موږ پلاوی ټاکلی د زندانیانو دوسیې او همدارنګه هغه شکایتونه چې تورن یې لري هغوی به په جدي ډول وڅېړل سي او بیا به دا موضوع له ولسمشر سره شریکه کړای سي. دا پلاوی وروسته له هغې ټاکل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې د دوسیو له څېړلو وروسته به د افغانستان ستره محکمه په ټاکلي وخت د معذف شوي هیئت راپور جمهوري ریاست ته ارایه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې د کابل له ښځینه زندان څخه لیدنه وکړه او له زنداني ښځو سره یې د هغوی د شکایتونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو په اساس دا فرمان وروسته له هغه صادرېږي چې داسې شکایتونه موجود وو چې د ښځو دوسیې ښې نه څېړل کیږي او ځینې نفوذ لرونکي کسان یې په قضیو کې لاسوهنه کوي. که څه هم د کابل په بادامباغ زندان کې د زنداني شویو ښځو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته خو دوه کاله وړاندې یاد رقم 230 تنو ته رسیده. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د یاد فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. د دې وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس هیلې اعظم نیکزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه د ولسمشر دستور پر ځای کار وباله. هغه وایي ولسمشر د یو فرمان له مخې سترې محکمې ته د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه کړې. یاد پلاوی به د زنداني شویو ښځو دوسیې څېړي. د یو پر ځای اقدام دی ځکه چې د ښځو اکثر دوسیې ښې نه دي څېړل سوي. که څه هم وزارت په دې برخه کې غوښتنې درلودې یاد فرمان کولی شي چې دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. له دې وړاندې یو شمېر ښځینه زندانیانو مدني فعالانو انتقاد کړی و چې د ښځینه زندانیانو دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي نه کیږي او په دې برخه کې قوانین په درسته توګه نه پلي کیږي.
د روانې خبري مجلې په پیل کې مو دا راپور درلود چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه وایي د مارجې ولسوالۍ شاوخوا تصفیه روانه ده او امنیتي ځواکونه به په لنډ وخت کې سنګین هم له طالبانو پاک کړي. د هلمند مدني ټولنه بیا وایي په دې ولایت کې روانو ناامنیو تر ډېره ملکیان زیانمن کړي دي. د هلمند مدني ټولنه څرګندوي د دولتي ځواکونو د راکټي حملو او د دولت ضد وسلوالو لخوا تازه کرل شویو ماینونو هم زیات ملکي تلفات اړولي دي. د ناامنیو له کبله مرکز لشکرګاه ته تر زرو زیاتې کورنۍ کډه شوې دي. صالح محمد صالح د هلمند مدني ټولنې له رئیس سردار محمد همدرد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه په سنګین کې پوځي عملیات پیلی شي آیا په دغو عملیاتو کې به بشري زیانونه تر نورو کم وي که زیات؟
سنګین کې د عملیات چې د کومې ورځې څخه پیل شوي دي مخکې چې ولسوالۍ ته نږدې سیمې دولت نیولې وې بیا هلته سخته جګړه شوې ده. پخپله د سنګین امنیه قومندان هم زخمي دي او د دې تر څنګ ډېری پولیس هم په حق رسېدلي دي. سنګین جګړه خو شاوخوا یو کال څخه زیات مخکې چې دلته سیمه کې جګړه ده خلک هم هلته ډېر زیانمن شوي دي او موږ څو ځله هم دا خبره کړې ده چې په سیمه کې چې کوم خلک هلته اوسېږي هغوی د دغې جګړې څخه زیات زیان لیدلی.
همدرد صاحب تاسو پوهېږئ چې ژمی دی او د هلمند جنوبي ولسوالیو ته دغه مرکز لشکرګاه ته نږدې هم جګړې سوي دي. په دې وروستیو کې ستاسو سره دقیق ارقام شته چې څومره کسان بې ځایه سوي دي د جنګونو د لاسه؟
هلمند جګړه یوازې په شمالي ولسوالۍ نه په دا وروستۍ کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جنګ پیل شو او د ښار ته نږدې د څلورمه حوزه چې د باباجي سیمه ده هلته تر اوسه پورې هم هلته وسلوال موجود دي. په هغه سیمه کې هم د باباجي زیاتره خلک د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدا شان د مرجې څخه په وروستۍ کې بیا په خالشین کې چې جګړه وشول هلته هم خلک بې ځایه شول. یعنې داسې دقیق ارقام موږ نه لرو، خو د شاوخوا د زرو څخه زیاتې کورنۍ چې موږ معلومات له مخې دا اوس مرکز ته راغلي دي او د دې تر څنګ ټول خلک بیا هلته نږدې وو د امن سیمو ته تللي دي او په دې اړه باندې تر اوسه پورې دقیقه سروې نه ده شوې چې څومره خلک به بیا ځای شوي. خو خلک بیا ځای شوي دي او دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا د خلکو کورونو په منځ کې کېږي او زیات زیانې چې بیا ولسي خلکو ته اوړي. په خاص ډول باباجي چې هغه ډېر ګڼه منطقه ده او خلک ډېر هلته اوسېږي، باباجي څخه زیات خلک دلته راغله او ځینې خلک یې د نادالي ولسوالۍ ته ولاړه. نو دا خلک تیت او پرک بېلابېلو سیمو ته تللي دي. لا هم دغه جګړې څخه اوس هم وینو چې هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایو ته ځي.
د هلمند چارواکي وخت نا وخت کوشش کوي چې په دې ولایت کې روانه ناامني کم اهمیت وشي. البته دوی له نورو هیوادونو څخه او له نورو غیر دولتي سازمانونو څخه د بشري مرستو غوښتنه هم په ډېر جدي ډول نه ده کړې. تاسې چې له نورو سازمانونو سره په اړیکې کې یاست، په دې برخه کې مو څه غوښتنه مطرح کړې ده چې ځینې سازمانونه یا نور هیوادونه په هلمند کې له بې ځایه سوو کسانو سره مرسته وکړي؟
تر اوسه پورې چې کومه مرسته شوې ده هغه یوازې د یونیسیار لخوا لږ اندازه د خلکو سره مرسته شوې ده. داسې چې څومره د دې خلکو ستونزو ته لاسرسی شوی وي او دا خلک چې کوم بې ځایه شوي دي دا څو ځله هلمند مدني ټولنې ته هم راغلي وه چې دوی د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او موږ د ولایت مقام او د مرستندوی ادارو سره په دې اړه خبرې وکړلې. څومره چې په کار وه چې د دې خلکو سره مرسته شوې ده زه فکر کوم نه مرستندوی ادارو او نه ولایتي ادارې په دې برخه کې به خلکو سره مرسته کړې.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دا خبره رد کړه چې ګواکې په یمن کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران وایي چې په صنعا کې پر سفارت هوایي برید شوی دی. د صنعا اوسیدونکي وایي د سفارت ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ترکیې حکومت په انقره کې د ایران سفیر وروسته له هغه احضار کړ چې ایراني مطبوعاتو پر ترکیې اعتراضونه خپاره کړل. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د یمن د بهرنیو چارو وزارت د ایران هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان الوتکو د یمن په پلازمینه سنا کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران د پنځشنبه په ورځ وویل چې پر سفارت یې د یمن په پلازمینه کې د چهارشنبه په شپه هوایي حمله وسوه. د دغه تور له کبله په سیمه کې د دغو دوو سنی او شیعه قوتونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پي اي له لارې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ټینګار سوی چې د سفارت او شاوخوا ساحه کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د سنا اوسیدونکو او شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سفارت ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د سعودي د دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د یمن د بهرنیو چارو وزیر هم رد کړه چې د سفارت ودانۍ په نقشه سوې ده. همداراز سبانیو ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت ته یوې سرچینې له خولې ویلي چې په سنا کې د ډیپلوماټیک ماموریت مسؤلیت د حوثي یاغانو پر غاړه دی، ځکه چې سنا د دوی او د دوی د متحدو ځواکونو چې د ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل ما نن سهار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره زموږ د ګډ جامع عملی پلان په اړه خبرې وکړې او موږ نه یوازې د دې پلان د پلي کولو په اړه خبرې وکړې بلکې د سعودي عربستان سیمې او ایران د روابطو په اړه مهم خبرې وکړې. په همدې حال کې ترکیه د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د ایران سفیر یې احضار کړی چې په ایراني رسنیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. اردوغان د سعودي عربستان لخوا د شیعه مذهبي عالم او فعال شیخ نمر النمر پر اعدام له اعتراض کولو ډډه کړې وه. له دغه اعدام وروسته په منځني ختیځ کې په شیعه اکثریت سیمو کې د غوسې ډک احساسات راوپارېدل او لاریون کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له هغه وروسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې پرې شوې. اردوغان د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نمر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسأله وه او د انقرې او ریاض خپلمنځي اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ښې شوې دي. د ترکیې ولسمشر تېره میاشت ریاض ته سفر هم کړی و. ترکیه او سعودي عربستان چې د اوسیدونکو اکثریت یې سنی دی د سوریې په اړه یو نظر لري او دوی باور لري چې د سوریې 15 کلنۍ کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو یوازینۍ لاره د ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ایسته کیدل دي. په همدې حال کې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. ایران او روسیه د اسد یوازینی متحد هیوادونه دي.
له همدې راپور سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بل یوې کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با اعضای کنگره آمریکا، تیاری برای مذاکرات چهارگانه در رابطه با صلح افغانستان در اسلام آباد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
در خط تازه ترین خبرها، مقامات امنیتی در هلمند میگویند یک طرح مخالفان مسلح حکومت را که میخواستند مناطق بیشتر این ولایت را تصرف کنند خونسا کردند. هزاران تن در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام یک روحانی سرشناس شیعه در عربستان راهپیمایی کردند. و نسخه جدید کتاب نبرد من نوشته آدولف اتلر برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به کتاب فروشی های آلمان راه یافت. با این خبر آغاز میکنیم که عمر سینا سفیر هند در کابل گفته است پس از کشف یک موتور پر از مواد منفجره در نزدیک ساختمان کنسولگری هند در هرات یک تن بازداشت شده است. وزارت خارجه هند گفته است هنوز زود است گفته شود که عاملان میخواستند کنسولگری را هدف قرار دهند. گفته میشود تایر موتور پنچر شده بود و افراد مشکوک که در داخل آن بودند ممکن است برای تبدیل کردن تایر موتور بیرون برآمده و احتمالاً فرار کرده باشند. این در حالی است که افراد مسلح شنبه شب بر ساختمان کنسولگری هند در مزار شریف حمله کردند. مقامات امنیتی در هلمند میگویند یک طرح مخالفان مسلح حکومت را که میخواستند مناطق بیشتر هلمند را تصرف کنند خونسا کردند. توران جنرال محمد معین فقیر قماندان قول اردوی 215 میوند گفت مخالفان مسلح میخواستند پس از تصرف ولسوالی خانشین خود را به لشکرگاه مرکز هلمند برسانند.
د دوی رهبری که نست او تاسو ټولو ده سانه ولی ده او دغه مخام
او میگوید رهبری دشمن فیصله کرده بود که ساعت 6 شام در بانک ساختمان ولایت و دیگر ساختمان های دولتی در چوک جابجا شوند که امیدشان با خاک یکسان شد. آقای فقیر که در میدان هوای بست با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در جریان چندین عملیات نظامی در ولسوالی مارجه هلمند شمار زیاد از مخالفان مسلح کشته شدند. در خبر دیگر آمده است که وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در چندین ولایت 60 تن از مخالفان دولت کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده که عملیات های نظامی در 24 ساعت گذشته در کاپیسا، پکتیا، اروزگان، قندوز، هلمند انجام شدند. همچنان از زخمی شدن 16 تن دیگر و دستگیری 4 نفر نیز گزارش شده. مخالفان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. مقامات ننگرهار میگویند در درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی داعش و 5 تن از طالبان کشته شدند. مخالفان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی 20 اوره با زیمبابوه در شارجه دیدار میکند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان کاملا آماده است.
نمش با افغان کسیت بینی مزدنات به زنداری تولاد نختلال و رایش لگی دلو نوبت فرکایی آویده نشه لگی دلو دلو پارا افغان کسیت بینی مزدن به توجه چمتوال اینی وره ترسو پا دغا سالی که دیا هم بریا تلا فکری خو هیرا دی نوی چه افغانستان با دیمو نوبت به جنوری تلا سمان ایتا پر فرکایی آو به جنوری پا یولا سمان ایتا افغان کسیت بینی مزدن حیوات پر استانیگی.
این مسابقه ساعت 8:30 به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن زیمبابوه در آخرین بازی مسابقات 50 اوره و عنوان قهرمانی را به دست آورد و در میان 10 تیم برتر جهان قرار گرفت.
رادیو آزادی.
هزاران تن در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام نمر باقر نمر از رهبران منتقد شیعه در عربستان راه پیمایی کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتراک کنندگان در این راه پیمایی در تظاهرات خود شعارهای علیه امریکا، اسرائیل و خاندان سعود سر دادند. وزارت داخله عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه رسمی اعلام کرد که نمر باقر نمر روحانی منتقد شیعه به همراه 46 تن دیگر اعدام شده است. در پی اعدام آقای نمر گروه به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد حمله کردند که اعتراض شدید ریاض و قطع روابط ایران و عربستان را به دنبال داشت. در خبر دیگر داریم که دامنه تنش‌ها میان تهران و ریاض با میدان‌های ورزشی نیز کشانده شده است. فدراسیون فوتبال عربستان سعودی گفته است که به دلایل امنیتی در مسابقات فوتبال در ایران اشتراک نخواهد کرد. ریاض از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته که بازی تیم‌های ملی ایران و عربستان سعودی در کشور سوم برگزار شود، اما ایران بالای این تصمیم عربستان انتقاد کرده و گفته است که سیاست در فوتبال جای ندارد. یک قاضی در ایالات متحده گفته است که یک مهاجر ازبک برای طراحی حمله به اکادمی نظامی ایالات متحده 25 سال زندانی و سپس اخراج خواهد شد. قاضی گفته است فضل الدین قربانوف قصد اعلان جهاد علیه ایالات متحده را داشت، اما قربانوف که به زبان روسی حرف می‌زد در اعتراض به حکم قاضی گفته است که تروریست نیست و هیچگاه به کس آسیب نرسانده است. نسخه جدید کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به کتاب فروشی های آلمان راه یافت. مؤسسه تاریخ معاصر در منشن نسخه جدید این کتاب را با حاشیه نویسی و پانوشت منتشر کرده و گفته امیدوار است این اقدام بتواند به رفع ابهام در کتاب کمک کند. با این حال منتقدان میترسند که مبادا انتشار این کتاب به گسترش ایدئولوژی راست افراطی کمک کند. و اشرف پهلوی خواهر دوگانگی محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران روز پنجشنبه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خبر مرگ عمه‌اش را در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلان کرد. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی به مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنوید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با اعضای کانگرس امریکا بر مبارزه علیه تروریسم و تقویه قوای هوایی افغانستان تاکید نمود. افغانستان با چه اجندایی در مذاکرات چهارگانه در اسلام آباد اشتراک میکند؟ یک عضو هیئت افغانستان میگوید
نظر ما هیئت جامعه مدنی اگر مذاکرات فراگیر نباشد، یعنی گروه های مختلفی که با دولت افغانستان میجنگند، با یک و دو گروه ما نمیتونیم اهداف را به دست بیاوریم.
مقامات لحظی افغان می گویند که دوسیه های زنان محبوس را بررسی می کنند. یک مقام سر محکمه گفت
اگر حکم رئیس جمهور رسید ما سر شنبه به خیر یک حکم رسیدگی بکنند و دوسیه های محکومین و همچنان شکایات که متهمین دارند.
مصاحبه با قمندان امنی هرات در مورد پیدا شدن یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی قنسلگری هند در این شهر. افزایش تولید زغال سنگ در بغلان خط جنگلات را کمتر ساخته است. و کاهش حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با هیئت از سناتوران آمریکایی یک بار دیگر روی مبارزه مشترک و افزایش همکاری‌های دو طرف برای جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه تاکید کرده است. این دیدار شام روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. سهل لیوال گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت از سناتوران آمریکایی یک بار دیگر تاکید کرده که مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی است. رئیس جمهور غنی شام روز پنجشنبه با هیئت از سناتوران آمریکایی با ریاست سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیدار کرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی روی مبارزه مشترک و افزایش همکاری‌های دو طرف برای جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه تاکید کرده است.
بیشترین موضوعاتی که بحث شده که مبارزه مشترک و هم افزایش همکاری‌های دو طرف به خاطر جنگ ضد تروریسم و دهشت افغانی در افغانستان و منطقه بود و در پنجش دو طرف به می نتیجه رسیدن که همکاری های اقتصادی بین افغانستان و ایالات متحده بیشتر شد و تقویت میکنه. ایره کامیکا
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در دیدار با سناتوران آمریکایی گفته که روابط میان دو کشور بر اساس منافع و تهدیدات مشترک استوار است. در خبرنامه آمده که آقای غنی همچنان به دلیل نیاز جدی افغانستان به قوای هوایی مؤثر خواهان همکاری های هرچی بیشتر ایالات متحده امریکا در بخش تقویت قوای هوایی افغان شده است. به نقل از منبع سناتور باب کورکر که ریاست هیئت سناتوران امریکایی را به عهده داشت روی حمایت کشورش برای تامین ثبات و امنیت افغانستان تاکید کرده است. سفر این هیئت سناتوران امریکایی به کابل در حال صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه هفته آینده به خاطر چگونگی آغاز مذاکرات صلح به اشتراک افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد برگزار گردد. برخی از تحلیلگران سیاسی سفر سناتوران امریکایی به کابل را در آستانه برگزاری نشست با اهمیت می‌خوانند. متیولا خروتی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن در دیدار با این هیئت در مورد جزئیات آجندای حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت شده باشد.
دغه وقت که دا سفر دی خاص ارزش برخوردار ده.
این سفر در چنین یک مقطع زمان از ارزش خاص برخوردار است. به خاطر اینکه موضوعاتی که باید در نشست چهار جانبه مطرح شود در این سفر در ارتباط با صحبت هایی که قرار است مطرح شود روی اجندای آن حکومت افغانستان و کانگرس امریکا غور می کنند و به یک نتیجه می رسند که حکومت این کشور با کدام اجندا در نشست چهار جانبه اشتراک کند.
رئیس جمهور غنی همواره گفته است که تروریسم پدیده افغانی نیست و تمامی کشورهای جهان مکلف به مبارزه با آنند. به گفته آقای غنی افغانستان در خط اول مبارزه با این خطر قرار دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روز دوشنبه 11 جنوری قرار است ملاقات چهار جانبه برای تعیین مسیر مذاکرات در افغانستان در اسلام آباد آغاز شود. در این مذاکرات افغانستان، پاکستان، امریکا و چین سهم خواهند داشت. از جانب افغانستان دو هیئت در این اجلاس اشتراک می‌کند. یکی هیئت رسمی که توسط معین سیاسی وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی رهبری می‌شود و هیئت دیگر از نمایندگان جامعه مدنی تشکیل خواهد شد که احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی هم عضو آن است. قادر حبیب در مورد اجلاس روز دوشنبه با آقای سعیدی صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده است که افغانستان با چه اجندایی در این اجلاس اشتراک میکند. آقای سعیدی میگوید
من معلومات را هیئت حکومتی تلاش میکنم از با حکومت پاکستان صحبت کنم. ما به جامعه مدنی و نهادهای مردمی حکومت پاکستان کوشش میکنند که امریکا و چین ضمانت کنند که افغانستان و پاکستان هر فیراتو میزنن تخلف نکنن، یعنی یک نوع ضمانت میخوان از اونا بگیرن. ولی ما پیشنهاد ما که با دوستان دیدن پیشنهاد ما است که ما در حالی که یک نحو ملاقات رسول افغانی طالبا که جدا شده به نحو خوشبینی نشان داده چون سرنوشت اختر منصور تا اون روز معلوم نیست زنده است یا مرده است.
بله.
نظر ما هیئت جامعه مدنی اگر مذاکرات فراگیر نباشه، یعنی گروه های مختلفی که با دولت افغانستان میجنگن، طالبان افغانی، گروه افغانی، حزب اسلامی و غیره و غیره کسا، اگر مذاکرات فراگیر نباشه با یک و دو گروه ما نمیتونیم اهداف رو به دست بیاوریم. و از طرف دیگر اون چی که ما با پاکستانی های حدود مصابه دیدن نیست که پاکستانی ها در سیاست خود طوری نسبی تغییر وارد کردن، اما در اون استراتژیشان کار تغییر وارد نشده. تو وقتی که در اون استراتژی تغییر وارد نشه ما نمیتونیم کار ما مصمر و مؤخر واقع شد.
خب حکومت افغانستان قسم که شما گفتین نماینده های چین و امریکا هم در این گفتگوها اشتراک خواهند داشت، آیا میتونه که از حضور نماینده های از اینا به شکل استفاده کنه و همان تغییر در عمق استراتژیک که شما اشاره میکنین به میان بیارن؟
اون چی که جناب آقای اشرف غنی رئیس جمهور گفته که کسانی که مذاکره نکنن با عمومی جنگی، من به او کمتر باور دارم. ما وقتی میتونیم در عمق استراتژی پاکستان تغییر وارد کنیم که جنگ علیه ترو علیه دهشت به خاطر مذاکره و مصالحه یک اجماعی افغانی را ایجاد کنیم، یعنی افغانستانی، بعدا یک اجماعی منطقوی را ایجاد کنیم و بعدا اجماعی بینیم بریم. متاسفانه تا هنوز در داخل افغانستان ما این اجماع را نداریم به خاطر مذاکره. اجماعی منطقوی یک تعداد طالب تروریست را نوجوان آزادی میگوین، یک تعداد تروریست میگن. ما به این ضرورت داریم تا بتونیم بر پاکستان و گروه های مخالف فشار وارد کنیم. تا هنوز متاسفانه این اجماع به دست ما نمره. اون که امریکا و چین در سر مذاکره میشینن، امریکا و چین میخواهند که بگویند که ما ضمانت میکنیم یا ضمانت نیستیم که کسی تخلف نکنه، دیگر اونا کاری رو در حال حاضر پیشنهاد ندارن.
فکر نمیکنین که همی ضمانت کافی باشد تا تخلف صورت نگیره از موضوعاتی که در این مذاکرات مطرح میشن؟
ضمانت یک پهلوی قضیه است. بهترین این است که همی دوستای ما، یعنی همی چین، همی امریکا، به زبان به طور علنی بگوید که پاکستان در عبور افغانستان مداخله کرده، تروریست پروری کامی درستی به نفع انسان و بشریت نیست. تا وقتی که اینا سریحن باشکار این ملامتی را اعلام نکنم، ضمانت ها کمتر تاثیر داره.
شما قبلا یادآور شدین که اجماع افغانی هم در ارتباط به گفتگوها وجود نداره و در اجماع منطقه‌ای هم مشکلاتی هست و در این حال از انشقاق در بین گروه طالبا هم اشاره داشتین و سایر گروه های شورشی را نام بردین که اونا هم باید در این گفتگوها شامل شود که خیلی دشوار به نظر میرسه. با در نظر داشت این همه، چقدر میتوان به این گفتگوهایی که هفته آینده برگزار میشه خوشبین بود؟
من این را یک گام میدانم اما نتیجه نهایی به خاطر سن نمیدانم. این گام ها اگر استوارتر مطمئنتر برداشته شد، بازم تکرار میکنم، تا فشار جهانی و فشار منطقوی از طریق فشارهای اقتصادی، تغییرات اقتصادی و غیره و غیره بر پاکستان و بعضی گروه های در پاکستان تلوس پروری میکنند وارد
بشه. مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی افغانستان و عضو هیئت جامعه مدنی در اجلاس آمادگی برای مذاکرات صلح افغانستان که روز دوشنبه در اسلام آباد آغاز می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ستر محکمه افغانستان می گوید به شکایات متهمین و قضایای محکومین زن در محبس اوناسیه کابل رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت. قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه حکم رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین زن در این محبس را صادر کرده بود. در این حال وزارت امور زنان افغانستان با استقبال از این اقدام رئیس جمهور می گوید با این حکم دوسیه های زنان زندانی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
استر محکمه افغانستان می‌گوید در مورد اینکه آیا در قضایای عدلی زنان زندانی در کابل اصل عدالت رعایت شده است یا خیر بررسی همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت به این هدف تعیین و سر از روز شنبه به کارش آغاز خواهد کرد. آقای حلیم گفت به شکایات متهمین و قضایای محکومین زن در محبس اوناسیه کابل رسیدگی جدی صورت می‌گیرد.
رئیس جمهور هدایت دادن و ان شاء الله شنبه اگر حکم رئیس جمهور رسید ما سر شنبه بخیر یک هفته رسیدگی بکنن با دوسیه های از اینا و دوسیه های محکومین و همچنان شکایاتی که متهمین دارن برای اونها رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و بعداً با رئیس جمهور موضوع شریک خواهد ساخته شد.
این هیئت پس از آن از سوی استر محکمه افغانستان موظف می‌گردد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه دستور رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین زن در زندان زنانه کابل را صادر کرد. در این فرمان آمده که استر محکمه افغانستان به منظور بررسی شکایات متهمین و غور و بررسی دوسیه های محکومین محبس اوناسی کابل حیات را توظیف و نتیجه آن را به ریاست جمهوری ارائه کند. این در حال است که رئیس جمهور غنی چند روز قبل از زندان زنانه در کابل دیدن کرد و شکایات این زندانیان را شنیده و با آنان صحبت کرده است. و اساس معلومات استر محکمه افغانستان این فرمان پس از آن صادر گردیده که شکایت های از عدم رسیدگی عادلانه به دوسیه های زندانیان زن و به کارگیری از اعمال نفوذ در قضایای آنان وجود داشته است. با آنکه رقم دقیق تعداد زندانیان زن در زندان زنانه بادامباغ کابل مشخص نیست، اما دو سال قبل این رقم به 230 تن می رسیده است. شماری از نهادهای ناظر می گویند که در کنار سایر زندانهای کشور، زندان زنانه هم از بی‌عدالتی‌ها، رفتار تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی به قضایای زندانیان مستثنا نبوده است. در این حال وزارت امور زنان افغانستان با استقبال از این اقدام رئیس جمهور می گوید که با این حکم دوسیه‌های زنان زندانی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هیله اعظم نکزاد، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی دستور رئیس جمهور در مورد بررسی قضایای عدلی زنان را بجا خواند.
یک اقدام بجاست به خاطر از اینکه اکثر دوسیه های زنان درست بررسی نشده، با آن که وزارت کارهای خود در این زمینه داشته، دادخواهی های خود در این زمینه داشته، ولی با این فرمان میتونه که کارها به صورت درست و دوسیه ها دقیق ارزیابی شود.
قبل از این برخی از زندانیان زن و فعالان مدنی همواره انتقاد کردند که به قضایای مربوط به زنان به موقع رسیدگی صورت نگرفته و قانون در مورد آنان به درستی تطبیق نمیگردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام دوستان عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی کنسولگری هند در شهر هرات کشف شد، اما معلوم نیست که هدف این موتر کجا بوده است. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر با قمندان امنی هرات عبدالمجید روزی صحبت کرده و آقای روزی میگوید
خبر راپورا برای ما بود که گویا یک دو موتر به نام موترهای صرف و دیگه موترهای سرایچه راپورای کشی بود که گویا اینا میخوان مواد جاسازت شده داخل شهر شوند، به یکی از نقاط مهم شهر عمل خائنانه انتحاری یا انفجار صورت بتند. امروز صبح برای ما راپور رسید پیش از تقریبا ساعت 8 بجه گویا یک موتر در کنار سرک تایرایش هم پنچر شده در مقابل کنسولگری این توقف است. بعد از این موتره که ما چک کردیم، کنترل کردیم، تمام وسایلی که برای جاسازی کردن مواد در داخل موتر ضرورت بود از داخل موتر به دست آمد و این تو آنمود شد که این موتر به داخل شهر جابجا شده بود، داخل شده بوده. اینا میخواد در کدام محل شهر بره مواد به داخل موتر جابجا کنه، بعد از سیستم برقی و لندوانه جا بکنه، بعد از نقاطی که اینا پلان داشته در اونجا بره عمل انتحاری را انجام بده.
این موتر در نزدیکی ساختمان کنسولگری هندوستان توقف داده شده بود. راپورای کشفی شما چی چیزی به شما نشان میداد قبلا؟ آیا کسایی که میخواستن این عمل در داخل شهر هرات انجام بدن به هدف کنسولگری هندوستان در ولایت هرات بوده؟
البته در 3-4 منطقه بود، مثلا 3-4 موقع دولتی در پالویش کنسولگری ایران و هندوستان هم بود و دو سه محل دولتی هم قلم در راپورای ما بود، مثل ولایت، مثل قماندانی خود امنیه، کنسولگری هند و یک دو محل تجارتی، اینا مثل اتاق تعمیر اتاقای تجارت، اینا قلم در راپورای ما بودک و بعد از این امکان داره بعد از اینکه مواد جابجا میکرد شاید بسر یکی از این نقاطایی که من نامش گرفتم شاید سر یک عمل انتحار را انجام میداد.
قمندان امنی هرات عبدالمجید روزی بود که در مورد پیدا شدن یک موتر پر از مواد انفجاری در این شهر خبر میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که فردا برنامه هفتوار زیر آسمان کبوت به نشر میرسد از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. در برنامه فردا موضوع مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان که در اسلام آباد برگزار میشود مطرح میشود و در یک ساعت دوم این برنامه میشنوید که اهمیت بندر چابهار برای افغانستان چیست. و حالا هم برنامه را ادامه میدهیم. با افزایش استفاده از زغال سنگ در ولسوالی‌های سیگانه اندراب ولایت بغلان، مصرف هیزم کوهی و قطع جنگلان در جنگلات در این مناطق کاهش یافته است. به گفته مردم، با در نظر داشت ظرفیت این معادن، اگر استفاده از آنها درست صورت بگیرد، قطع جنگلات 90% کاهش خواهد یافت. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
از چند سال بدین سو که معادن از زغال سنگ در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان کشف و مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از چوب کوهی هم 50-80% در این مناطق کاهش یافته است. مردم میگویند چندین معدن از زغال سنگ در این ولسوالی وجود دارد که اگر به صورت درست استخراج و در دسترس همگان قرار بگیرند، دیگر نیاز به قطع جنگلات و استفاده زیاد از هیزم کوهی دیدن نمی شود و به زودی هزاران هکتار جنگل نابود شده در این مناطق دوباره احیا می گردند.
منطقه زمانکور است که در او قسمت یک زغال سنگ پیدا شده، تقریبا در سال 1387 بود که کم کم مردم بالای از او کار میکرد و فعلا زغال سنگ در اوج رواج شده که مردم از او استفاده دارند. اما محیط منطقه که از زغال سنگ استفاده میکنه، تقریبا 80% دیگه از جنگلات که مردم مال خود گرفته.
همین زغال سنگی که در اولوگک است فعلا همین استخراج دیت واسه مردم صورت میگیره. استفاده از زغال سنگ سبب 50% مانع قطع جنگلات در ولسوالی اندراب.
در پل خمری مرکز ولایت بغلان قیمت یک تن زغال سنگ 6000 افغانی است، ولی در ولسوالی های اندراب به قیمت خیلی پایین تر از این در قریه و بازار به فروش می رسد. این 4-5 معدنی که در سالهای اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته اند در ولسوالی های بنو، دهسالا و پل حصار اندراب قرار دارند. مردم این ولسوالی ها می گویند استفاده از زغال سنگ برایشان راحت و ارزان تر است و به همین دلیل زیادی مردم مایل به مصرف این مواد معدنی هستند تا هیزم کوهی. آنها می افزایند استفاده از زغال سنگ مصرف چوب کوهی را کاهش داده و امیدواری های زیادی وجود دارد که در سالهای نزدیک دیگر کسی به سراغ چوب کوهی و قطع جنگلات نرود. باید گفت استفاده روزافزون از زغال سنگ نه تنها موجب کاهش قطع جنگلات در ولسوالی های سیگانه اندراب شده، بلکه مردم ولسوالی های نهرین و تالاب برفک نیز که معادن فعال از زغال سنگ را دارند، قطع جنگلات و استفاده از چوب کوهی را خیلی ها کاهش دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در سال 2015 میلادی حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان در مقایسه با 8 سال پیشتر از آن خیلی کاهش یافته است. در تمامی سال گذشته فقط 13 حمله توسط اردوی آمریکا بر پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفته است. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بیشترین حملات را در سال 2010 در پاکستان انجام داده بودند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
در سال 2010 میلادی 128 حمله و در سال 2014 25 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفته بود. در 2015 این گونه حملات خیلی کاهش یافت و فقط 13 بار طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شورشیان را در پاکستان هدف قرار دادند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی ژورنالستان در لندن، بین 60 تا 85 تن در جریان پارسال در این گونه حملات در پاکستان کشته شدند. با گزارش این نهاد، در مجموع در اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 370 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آن کشور بر پاکستان صورت گرفته که 7 مرتبه بیشتر از دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بوده است. فداخان یک تحلیلگر نظامی میگوید کاهش حملات آمریکا در سال 2015 ظاهرا با عملیات اردوی پاکستان در شمال غرب آن کشور که هم مرز با افغانستان است مرتبط دانسته می شود. به گفته خان، حملات طیاره‌های بی پیلوت مرکز فرماندهی و سیستم کنترلی شورشیان را در پاکستان نابود کرده است. بر اساس گزارش ها اردوی پاکستان بعد دنبال حملات دسامبر سال 2014 در پشاور که بیش از 150 کشته بر جا گذاشت، عملیات نظامی را علیه شورشیان در شمال غرب آن کشور شدت داده است. با گفته اردوی پاکستان در نتیجه این عملیات حدود 3500 شورشی کشته شدند. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان میگوید حملات هوایی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA شاید به خاطر رویداد مرگبار در 15 جنوری پارسال که در نتیجه آن یک آمریکایی و یک ایتالیایی در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شدند کاهش یافته باشد. هر دو شهروند خارجی نزد شبکه القاعده در یکی از مناطق قبایلی پاکستان در گروگان به سر می بردند. از سال 2004 میلادی ایالات متحده آمریکا در مجموع 421 حمله را توسط طیاره‌های بی پیلوتش در پاکستان انجام داده است. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان مستقر در لندن می گوید بین 2500 تا 4000 تن در این حملات کشته شدند که از 420 تا 960 تنشان غیر نظامی بودند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.